د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه دفتر چې طالبانو اوربند د چهارشنبه پر ورځ حمله وکړه د سولې او پخلاینې د غرض له شوزو سره د مرستې په برخو کې کار کوي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د غوی صبر شلمه د می میاشتې لسمه. د طالبانو او امریکایي هیات د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسېد د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان د یوې اونۍ په لړ کې له ایران څخه هېواد ته د نږدې 8000 افغانانو د جبري ستنولو خبر ورکوي. د فرانسې او جرمني مشران وایي د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون پر سر د کړکېچ د پراخېدو مخه باید ونیول سي. د طالبانو او امریکایي هیات د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسېد د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د خبرو په دغه پړاو کې دوی د جګړې د ختمولو لپاره ثابت خورو پرمختګ کړی دی. طالبانو د مذاکرو دغه پړاو په ټوله کې مثبت بللی چې دواړو لوریو د یو بل نظریات په حوصلې واورېدل. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلي، موږ ډیرو دقیقو جزئیاتو ته داخل سولو او په جزئیاتو کې هر وخت ځینې مسایل او خنډونه وي. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو په دغه پړاو کې د مخکنیو مذاکرو د ترتیب سوي مسودې په اړه بحث وسو. د ویلي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ سوی او هغه مسایل چې پاتې دي د مذاکرو په نورو پړاوونو کې تعقیبېږي. په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استادو ترمنځ د مذاکرو شپږم پړاو 9 ورځې دوام وکړ، خو په عین حال کې په افغانستان کې حملو هم شدت موندلی وو. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د یوې اونۍ په لړ کې له ایران څخه هېواد ته د نږدې 8000 افغانانو د جبري ستنولو خبر ورکوي. IOM په خپل اونیز راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د شنبه تر ورځې پورې د یوې اونۍ په لړ کې له ایران نږدې 10000 افغانان هېواد ته راستنې شوي دي، خو له دې ډلې 990 کسان د ایران حکومت افغانستان ته اخراج کړی دي. د راپور له مخې د روان میلادي کال له پیله د شنبه تر ورځې له ایران څخه 10400 افغانان په خپل خوښه ستنې شوي او 18202 نور په زور ایستل شوي دي. دغه راز د روان میلادي کال له پیله له پاکستان څخه 8840 افغانان په خپل خوښه هېواد ته ستنې شوي او 1891 نور په جبري ډول ایستل شوي دي. د IOM د ارقامو له مخې د اروپایي ټولنې له غوړو هېوادونو څخه هم د روان میلادي کال له پیله 643 افغانان خپل هېواد ته راستنې شوي، چې له ډلې یې 301 کسان په خپل خوښه او 346 نور په جبري ډول استول شوي دي. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن د یوې ورځنۍ لوبې یا ODI لپاره د سیالۍ ډګر ته وځي. ټاکل شوی چې د سکاټلند په ادینبرا ښار کې دغه لوبه د کابل پر وخت نمبشین پر 2 بجو پیل شي. د کرکټ بورډ تخنیکي سلاکار تاج ملوک عالم د پنځمه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
دغه لوبه د ټیم لپاره په دې باندې مهمه ده چې د لوبغاړو هماهنګي یا کمپلیشن نړیوال جام نه مخکې دې باندې جوړېدای شي او د لوبغاړو د میچ پریکټس هم هغوی ته ډېره ضروري ده.
افغانستان به د جون پر لومړۍ نیټه د کرکټ په نړیوال جام کې خپل لومړۍ لوبه له استرالیا سره وکړي، خو د دې سیالیو له پیل مخکې 15 تمریناتي مسابقې کوي چې یوه به له سکاټلند، دوی له آیرلند، یوه له پاکستان او یوه له انګلستان سره وي. د فرانسې او جرمني مشران وایي د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر سر د کړکېچ د پراخېدو مخه باید ونیول سي. تهران د چهارشنبه پر ورځ خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې لمخې د خپل اټومي پروګرام پر ځینو محدودیتونو غور کوي، څو د امریکا لخوا د بندیزونو د بیا انفاز له اغېزو ځان وژغوري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د اروپایي ټولنې د سرمشریزې له پیل مخکې خبرلانو ته وویل چې ایران باید په اټومي موافقه کې پاتې سي او اروپایي ټولنه باید د دې لپاره اقدامات وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم ویل چې غواړي د دې کړکیچ د پراخېدو مخه ونیول سي. هغې زیاته کړه تهران باید دې ته غاړه کښېږدي چې پارټیمي موافقه کې پاتې کېدل یې په خپله ګټه دي. بلخوا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې غواړي ایراني مشران تماس ورسره ونیسي یا زنګ ورته ووهي. په داسې حال کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده، ټرمپ څرګنده کړه چې له ایران سره کړکیچ نه غواړي. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه اته کسان هغه وخت ووژل سول او 15 نور ټپیان سول چې د بغداد د صدر ښار په یوه مارکیټ کې ځانوژونکي حمله وسوه. د پولیسو یوه لوړ رتبه چارواکي پرون وویل یوه ځانمرګي بریدګر چې انتحاري واسکټ یې اغوستی و د جمیله مارکیټ هټیو ته نږدې چاودنه وکړه. داعش ډلې په یوه آنلاین اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. حمله پر ځای وخت ماښام پر 6 بجو وسوه چې ګڼ کسان په روژه ماتي بوخت وو. د څو کلونو تر ناامنۍ وروسته د بغداد امنیتي وضعیت بهتره سوی، خو بیا هم د دغه ښار په ځینو ساحو کې تروریستي حملې کیږي. په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د متحدانو د بریا 4 اویایمه کلیزه پرون د روسیې په پلازمینه مسکو کې د یوه پوځي پریډ او په لویو ښارونو کې د محفلونو په ترڅ کې ولمنځل سوه. ولسمشر ولادیمیر پوتین، صدر اعظم دیمیتر میدودیف او د قزاقستان پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایف پرون سهار په مسکو کې د پریډ په مراسمو کې ګډون وکړ. وروسته سلګونه زره کسانو په مسکو کې د کلنی لاریون په لړ کې په دویمه نړیواله جګړه کې د پخوانی شوروي اتحاد د 28 میلیونه ملکي وګړو د مړینې په یاد د درناوي په مراسمو کې ګډون وکړ. ولسمشر پوتین په خپله وینا کې پوځیانو او مخکښو چارواکو ته په وینا کې وویل چې د نازی جرمني له منګولو د اروپا ازادي اصلا پخوانی شوروي اتحاد اخیستې. پوتین زیاته کړه د اوکراین پلازمینه کیف د روسیې یوه پخوانی پلازمینه ده. منتقدان وایي د ولسمشر پوتین حکومت په وروستیو 2 کلونو کې پر نازی جرمني بریا ته ملي بڼه ورکوي. پوتین وویل چې دا بریا د هغو جنګیالیو په مټ ترلاسه شوې چې د روسیې له پخوانیو پلازمینو کیف او ویلکی نووګورد څخه یې په میړانه دفاع وکړه. په راپورونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه دفتر چې طالبان ورباندې د چهارشنبې په ورځ حمله کړې د سولې او پخلاینې او له ښځو سره د مرستې په برخو کې کار کوي. په بلخ کې د کوچیانو ستونزې په یو راپور کې څېړو.
په کار دا ده چې دوی ته ګرځنده صحي کلینیکونه او همدارنګه ښوونځي جوړ شي.
د خوست اوسیدونکي وایي د برېښنا د ورکولو ژمنه چا ورسره پوره نه کړه.
هغه ژمنه چې ولسمشر له موږ سره کړې وه چې خوست به له برق څخه برخمن وي، نو پس دا خو باید په مکمله توګه سره د برق له دې نعمت څخه برخمن شي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې اروپایي ټولنې مشران وایي چې د ایران د کړکیچ د پراخولو مخه باید ونیول سي. دوه اونیز پروګرامونه هم د نورو مطالبو تر څنګ خپرو. د هر ماشوم لپاره کور کړئ اونیز پروګرام. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کاونټر پارت انټرنیشنل ټولنه چې د چهارشنبې په ورځ پر دفتر د طالبانو لخوا حمله وسوه د سولې او پخلاینې او له ښځو سره د مرستې په برخو کې کار کوي. د کابل په شهر نو سیمه کې د دې غیر حکومتي ټولنې پر دفتر په برید کې 15 پولیس او 4 نور کسان مړه او 4 ویشتنه ټپیان سول. بلخوا ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې پر شکیل خواوو غږ کړی چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته په تیره بیا د روژې په مبارکه میاشت کې درناوی وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کاونټر پارت انټرنیشنل ټولنه چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یې تمویلوي د نورو فعالیتونو په څنګ کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د خبرو په هڅونه او همداراز ښځو ته د فرصتونو د برابرولو په برخو کې کار کوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د کابل په شهرنو سیمه کې د دې مؤسسې پر دفتر وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې ټول 9 کسان چې 15 پولیس، 3 ملکي وګړي او 1 ګارد پکې وو ووژل شول او 4 نور کسان ټپیان دي. پر دې سربیره 15 تنه برید کوونکي هم د چارواکو په وینا د افغان ځواکونو په ډزو ووژل شول. د دې حمله مسؤلیت طالبانو ومنه. د ډلې په یو بیان کې وویل چې کاونټر پارت انټرنیشنل د افغان ځواکونو لپاره د بهرنیو پوځي روزونکو د ګمارنې په چارو کې لاس درلود او دوی د دې مؤسسې فعالیتونه له ډېرې مودې راهیسې څارل. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو د حمله په کلکه غندلې او ویلي دي د حمله پر هغو اصیلو ارزښتونو بیرحمانه برید دی چې د کاونټر پارت انټرنیشنل په څیر ټولنې د تعلیم او د خلکو د ګډون په نورو برخو کې وړاندې کوي. د کاونټر پارت انټرنیشنل مشر او اجرایه رئیس ان هوداګ ویلي چې برید کوونکو بې ګناه ملکي وګړي او د پرمختګ د چارو کارپوهان چې خپل ژوند یې د ښځو ځوانانو او معلولو کسانو په ګډون د افغانستان د تر ټولو بېوزلو خلکو د ښېګڼې ارمان ته وقف کړی دی په نښه کړل. ملګرو ملتونو هم د کاونټر پارت مؤسسې پر دفتر برید غندلی او ویلي دي چې پر ملکي اهدافو برید هیڅ راز توجیه نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ناظم توبي لانزیر په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویلي دي چې سکل د روژې مبارکه میاشت په خونړیو جګړو پیل شوه او د دې تشدد بار د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملکي وګړو په اوږو دی. په بیان کې د ملګرو ملتونو د چارواکي د افغانستان د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ کړی چې په تیره په روژه مبارکه کې د ملکي وګړو خوندیتوب په پام کې ونیسي او درناوی ورته وکړي. په افغانستان کې د تشدد څپه په داسې حال کې پراخه شوې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون خپور شو پرته له دې چې د روانو جګړو یادونه وکړي ویلي دي چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت و او دواړو خواوو د یو بل نظریې په حوصله واورېدې. د طالبانو په بیان کې پرته له دې چې پر نورو جزئیاتو رڼا واچول شي ویل شوي دي چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو پر جوړه شوې مسوده له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي.
په شمال زون کې د کوچیانو د ټولنې مسؤلان وایي چې له اساسي حقونو بې برخې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم تاییدوي چې کوچیان په دغو ولایتونو کې له بشري حقونو څخه هم محروم دي. مجیب رحمان حبیب زای تفصیل لري.
د شمال زون د کوچیانو د ټولنې مسؤلان وایي چې په تیرو 14 کلونو کې په شمالي ولایتونو سرپل، بلخ، سمنګان او جوزجان کې دوی ته د روغتیايي چوپړتیاو، تعلیم او د کار موندلو په برخه کې زمينه نه ده مساعد شوې. د یادې ټولنې مشر سید محمد حریق اسدی رادیو ته وویل چې کوچیان په ثابت توګه د استوک نشوند پر مخ نه بیایي او له همدې کبله لا خپل ډیرو بشري حقوقو څخه محروم شوي دي. د هغه په خبره چې دولت باید ورته سیار روغتیايي مرکزونه او خوندې جوړ کړي.
کوچیان زکه د سیهي او تعلیمي سره تبل چا ډیر مخکې دي چې دوی په حالت د للو کې دي، یعنی دوی د فصل په تغیر باندې حرکت کې بل چیرې دي. په کار دا ده چې دوی ته ګرځم د سیهي کلینیکونه او همدارنګه ښوونځي جوړ شي.
د شمال زون د کوچیانو د ټولنې د مشر په خبره چې په بلخ او جوزجان ولایتونو کې د کوچیانو په زرګونه جریبه د مالچر ځمکه د محلي زورواکو لخوا غصب شوې ده او دوی په لرو پرتو سیمو کې چیرې چې ژوند کوي حتی د څښاک پاک اوبو ته هم لاسرسی نه لري. په بلخ کې د کوچیانو د دولتي ادارې مشر غلام فاروق عبیدی وایي چې اکثرا کوچیان په چهارګولک، خولم، چمتال او شولګره ولسوالیو کې ژوند کوي. دوی وایي سره له دې چې محلي زورواکو د هغوی مالسر غصب کړي دوی په نام نه سیمو کې د ژوند کولو لوا چې د کار له زمینې بے برخ شوی دی.
نو کوچان ته زمينه د کار مساعده ول د حکومت هڅه کوي چې په ټول کار زمينه مساعده خاصن کوچانو ته حالي چې فرض مثال کوچان مالونه لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک میسون هم د کوچانو د وضعیت په اړه اندښنه کوي او وایي چې د ملي او نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره باید حکومت د کوچانو لپاره د زده کړې او روغتیايي اسانتیاو سهولتونه برابر کړي. په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک میسون مشر سید محمد سامه ازادي رادیو ته وویل چې نه باید د کوچانو په وړاندې له تبعیض څخه کار واخیستل شي. د هغوی لپاره باید سیار ښوونځي جوړ کړل شي او همدارنګه دوی ته باید سیار روغتیايي مرکزونه په پام کې ونیول شي. چیرې چې دوی ژوند کوي باید ورسره دغه امکانات مساعد هم وي، کنه دوی د خپلو ټول بشري حقونو څخه محروم دي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په روان کال کې د ټول هیواد په سطحه 2009 ښوونځي جوړیږي چې د شمال زون کوچیانو ته د ښوونځیو جوړول هم په دغه پراختیایي برنامه کې شامل دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم ادعا کړې چې دا بنسټ ټول افغانانو ته یو شان خدمات وړاندې کوي او په لرو پرتو او غرنیو سیمو کې چې کوچیان د استوګنې ثابت ځایونه نه لري په سیار توګه یې ورته کلینیکونه جوړ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو ډېرې مدافعانې بیره لري چې د طالبانو راګرځېدل به خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو د واکمنۍ له سختیو سره مخامخ کړي. په هرات کې د ښځو د حقونو فعالانې څه بیره لري؟ نور جزئیات له فرشتې جلال زینه.
خالیده خورسند د هرات اوسیدونکې ده. هغه به د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې په پټه د ښځو یو تعلیمي مرکز ته د سبق لپاره تله. د هغوی دا تعلیمي مرکز د سوزنې طلایي د خیاطۍ کورس په نوم جوړ سوی و. د سنډی ټایمز خبریالې کریستینا لام د هرات د ښځو د تعلیم د داسې پټو مرکزونو په اړه یو کتاب لیکلی دی. هغې ازادي راډیو ته ویلي، متاسفانه ډېری هغه هراتیانې ښځې چې په پټه به یې شعرونه لیکل، مبارزه یې کوله، سبقونه یې ویل، لا افغانستان ووتلې یا نور لیکل نه کوي ځکه لا وضعیت ناراضي دي. خو خالیده خورسند لا هم په هرات کې کار کوي. خالیده ویلي چې د هغې زمانه ویره او وحشت لا هم په فکر کې دی. هغه مني چې په ورستیو 30 کلونو کې د ښځو ژوند ډیر نه دی بدل سوی، خو وایي چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته ښځو ډیر زیار ایستلې چې په ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړي. د خالیده له نظره د ښځو د هڅې له خطر سره مخامخ دي. دا ویره لري چې د افغانستان ښځې به بیا له پخواني حالت سره مخامخ شي. د وسوالو طالبانو سیاسي استازي په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو لګیا دي. دا د دواړو خواوو د رسمي اولنی خبرو شپږمه دوره ده. خورسند وایي که د دې خبرو په نتیجه کې طالبان د افغانستان په حکومت کې ځای پیدا کړي، سخت دریځو اسلام پالو ته به چې د دې په وینا په غیر رسمي مدرسو کې افراطیت زده کوي، د ټولنې لار خلاص شي. د ښځو د حقونو د دې فعالې په وینا، لږ تر لږه 50,000 هلکان او ځوانان یوازې په هرات کې په داسې مدرسو کې زده کړه کوي چې هغوی ته د طالبانو په څیر د سخت دریځ او نظر تبلیغ کیږي. خورسند ویلي، حتی اوس په هرات ښار کې سخت دریځ ډلې او وګړي د طالبانو د نظر او ایدیالوژي پلوي کوي او د ځوانانو پر فکر سخت زیات اغیز لري. هغوی ته بورسیه ورکول کیږي. د پاکستان په مدرسو کې د زده کړې لپاره د پاکستان سرحدي منطقو ته استول کیږي. دا خپل په هرات کې د فکری ودې لوری څرګندوي. خود هرات په مدرسو کې چړیان او طالبان نه مني چې افراطي اصول زده کوي. په هرات کې د فخر المدارس مدرسې طالب العلم جان آغا جامی یو شکلن دی. دی وای الله ویلی چې د غله نارینه او ښځې لاس پریسي.
کنسرت او موسیقي کې هیڅ چیز نه دارد چون که حرام است.
جامی ازادي راډیو ته ویلي چې کنسرتونه، رقصونه او موسیقي په اسلام کې حرام دي ځکه د دې په وینا دا د انسان مغز او فکر خرابوي او په ټولنه کې فساد اچوي. خالیده خورسند داسې فکرونو ته اشاره کوي او وایي په افغانستان کې ښځو ته دا چې طالبان په قدرت کې وي یا نه فرق نه کوي. د خورسند په باور په وروستیو 30 کلونو کې په افغانستان کې ښځو مناسب پرمختګ کړی دی، خو وایي چې دا پرمختګ له خطر سره مخامخ دی ځکه حکومت مخکې له مخکې لا ډېرو سخت دریځو او محافظه کارو کسانو ته ځای ورکړی دی. د ښځو او امنیت په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د جورج ټاون پوهنتون په رپورټ کې چې په 2013 میلادي کال کې خپور شوی، افغانستان د ښځو لپاره د نړۍ دوهم بد هیواد پلل شوی دی. په رپورټ کې ویل شوي چې افغانستان کې د کار د قوې یوازې په 14 ښځې دي. د افغانستان د ټولو ښځو نیمایي برخې تر څلورم ټولګي یا تر هغه کم زده کړه کړې ده. په افغانستان کې له دریو دوې نجونې په کوچنیوالي یا نوې ځواني کې ودیږي او په اوسط ډول د افغانستان نجونې د 15 او 16 کلونو ترمنځ وخت کې ودیږي او لویه برخه یې د میندو او پلرونو په رضا واده کوي. د سنډی ټایمز خبریالې کریستینا لام د افغانستان د ښځو د مبارزې او سخت ژوند په اړه په خبرو کې د مثال په توګه د یوې هراتۍ لیکوالې نادیې انجمن یادونه کړې ده. کریستینا لام ویلي، نادیه انجمن د هغې میړه د دې لپاره ووژله چې هغه نه غوښتل چې نادیه د ښځو په اړه لیکنې کوي او په عامو غونډو کې د ښځو پر حالت غږیږي.
ژوند آزادی
خزینه ته سړي اجازه نه ورکړي چې دوی داسې تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه منګوله وخت د شری
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 15 څپه.
اوس به سفیف الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې په یوې غیر دولتي امریکایي مؤسسې د طالبانو د چهارشنبې ورځې د حملې په اړه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې په کابل کې د کاونټر پارټ په مرستندویه مؤسسې د طالبانو لخوا برید له امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرو ته یوه ضربه بللې ده. طالبانو داسې وخت په کابل کې پر یوې امریکایي مؤسسې د برید مسؤلیت ومانه چې د دې ډلې سیاسي غړي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا له مرکچي پلاوي سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو پخوانی افغان پوځي جنرال عتیق الله مرخیل په حواله لیکلي چې طالبانو د دې حملې په ترسره کولو سره وښوده چې په سولې باور نه لري او امریکایانو ته یې هم پیغام ورکړ چې طالبان د افغان جګړې ګټونکي دي. طالبانو د کابل په شهر نو سیمه کې د چهارشنبې د برید مسؤلیت په غاړه اخیسته. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کاونټر پارټ مؤسسه تورنه کړي چې په افغانستان کې د خبره د لویدیز تخریبي فعالیتونه مخته وړل. کاونټر پارټ له څه باندې 14 کلونو په افغانستان کې د سولې د ځوانانو د مشارکت د پراختیا او د ښځو پرمختیایي چارې مخته وړي. دې ادارې په یو بیان کې لیکلي چې په کابل کې پر دفتر باندې حملې خواشینی کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې وړاندې لیکلي د طالبانو د برید په نتیجه کې د وژل شویو په مینځ کې د پاملرنې مؤسسې درې غړي هم شامل دي. ورځپاڼې لیکلي د پاملرنې دفتر د کاونټر پارټ د دفتر تر څنګ دی. د کاونټر پارټ کارکوونکي د افغان پوځیانو لخوا ژغورل شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل د چهارشنبې د برید د وژل شویو شمیر 9 تنو ته لوړ شو او 40 تنه ملکیان ټپیان شوي هم دي. 500 بریدګرو په کاونټر پارټ مؤسسې د چهارشنبې له غرمې وروسته برید پیل کړ او تر شپږو ساعتونو یې له افغان پوځیانو سره جګړه کوله. ګارډین ورځپاڼې د هغه افغان ماشوم په اړه مقاله لیکلي چې خپلې پلاستیکي پښې ته خوښ دی او ګډیږي. 15 کلن سید رحمان یوازې د 8 میاشتو و چې په لوګر ولایت کې د طالبانو او افغان پوځیانو په یوه جنګ کې په مرمۍ ولګېد او یوه پښه یې پرې شوه. ګارډین ورځپاڼې لیکلي دا یو له هغو 10,000 افغان ماشومانو دی چې په جنګ کې د بدن غړي پرې شوي. وړاندې راغلي د پلاستیکي پښې د ترلاسه کولو لپاره له ډېرې خوشحالۍ د دغه وړوکي هلک د ګډېدا ویډیوګانو خلک زیات خوشحاله کړي دي. د سید رحمان د خوشحالۍ د ګډا اوله ویډیو د ستر صلیب د کمیټې یوې فیزیوتراپیستې اخیستې او خپره کړې. د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼو کې هم د سید رحمان ویډیو په لومړیو دوه ورځو کې نږدې 4,00,000 کسانو لیدلې. ګارډین ورځپاڼه لیکي څه باندې 1,000,000 افغانان بیلابیل معلولیت لري. د ورځپاڼې په لیکنه ګڼ د افغانان په 4 لسیزو جګړو کې له ټپي کېدو وروسته معلول شوي دي.
د خوست اوسیدونکو وایي چې د افغان حکومت چارواکو دغه ولایت ته د برښنا د لیږد په برخه کې خپل ژمنې نه دي عملي کړي. د هغوی په خبره دغه 3 کاله کېږي چې چارواکي خوست ته په شپږو یا 8 میاشتو کې د برښنا د لیږد خبره کوي، خو تر اوسه یې کارونه نه دي بشپړ سوي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان په سویل ختیځون کې خوست له هغو ولایتونو دی چې په هره برخه کې پرمختګونه د پام وړ دي. خود برښنا نشتون په دې ولایت کې د کرنې، صنعت او سوداګرۍ د پرمختیا بهیر ورو کړی دی. مدني فعال شفیق لکنوال وایي چې ډیری پرمختګونه دایمي او اساسي برښنا پورې تړلي دي، خو د افغان حکومت د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره هم خوست تر اوسه د برښنا نه دی برخمن شوی.
مونږ خوستوال تر اوسه پورې د برک د دغې نعمت څخه بې برخې یو. که څه هم وعده شوی وي چې دغه برک په 8 میاشتو کې دننه خوستوالو ته ورسوي، خو متاسفانه تر اوسه پورې نه دی رسېدلی. نو له چارواکو څخه مو غوښتنه هم دا ده چې څومره زر چې کېدای شي هوا په ګرمېدو ده خوستوالو ته برک ورسوي.
د خوست د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي بیا دې ته په اندېښنه کې دي چې اصلا په اول پړاو کې یادې سیمې د برښنا د ویش پروګرام کې هم نه دي شاملې. د یووالي او بدلون کاروان د ټولنې مشر عبدالوري واحد زی وایي
پایې چې اوس دلته لګول شوي دي هغه صرف د سو محدودو ولسوالیو او یا د مرکز کې د محدودو کورونو دپاره برښنا ورکول کېږي. زموږ هیله دا ده چې دا شبکه پراخه شي او هغه ژمنه چې ولسمشر له موږ سره کړې وه چې خوست به له برق څخه برخمن وي نو پس کټول خوست نه کیږي، حداقل د خوست مرکز خو باید په مکمل توګه چې درې اداري واحدونه دي دا خو باید په مکمل توګه سره د برق له دې نعمت څخه برخمن شي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي د وارداتي برېښنا په خوا کې د خوست د سپیرې، تڼیو، ګربزو، لکڼو، تریزیو، باک او ځاځي میدان په ولسوالیو کې 80,000 کورنیو ته د لمریزې برېښنا د برابرولو کار روان دی. خوست والی حریم فیدایی وایي
برېښنا یو له مهمو اړتیاوو د دې ولایت او د خوستوالو ده. د هغې لپاره چې کوم تخنیکي او ټولنیزې ستونزې وي هغه مو ټولې حل کړي دي. انشاء الله موږ به د خوست په کچه باندې تر 15,000 کورنیو ته برېښنا رسوو او د دې تر څنګ موږ نور وړاندیزونه هم مرکزي ادارو ته کړي دي تر څو نورو هغو سیمو ته چې برېښنا ته اړتیا لري د سروې ټیمونه راسي.
بل لوري ته د خوست سوداګرو او پانګوالو د افغان ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره په کتنو کې بیا بیا ویلي که چیرې یاد ولایت ته برېښنا ولېږدول شي او دوی لپاره زمینه برابره شي هغوی حاضر دي چې هلته د کارخانو او فابریکو په برخه کې د لسګونه میلیونه ډالرو په اندازه پانګونه
وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او سم یو بهرنی مسله چیرو د اروپای ټولنې مشران وایي چې د ایران د کړکېچ د پراخولو مخه باید ونیول سي. ایراني چارواکو په روانه اونۍ کې خبرداری ورکړې وه چې د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې له مخې له ځینو محدودیتونو څخه پر وتلو غور کوي. بلخوا د امریکا ولسمشر ویلي چې یو ځواکمن او د پیاوړي اقتصاد لرونکی ایران غواړي او امریکا له دې هیواد سره یو مناسبه معامله کولی سي. جزئیات له احمد تکلنا.
وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې د خپلو ځینو ژمنو په اړه د بیا غور خبر ورکړ، د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د ایران د اټومي موافقې پر سر د کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. تهران د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې له مخې د خپل اټومي پروګرام پر ځینو محدودیتونو غور کوي څو د امریکا لخوا د بندیزونو د بیا انفاز له اغیزو ځان وژغوري. ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د اروپایي ټولنې د سرمشریزې له پیل مخکې خبریالانو ته وویل چې ایران باید په اټومي موافقه کې پاتې شي او اروپایي ټولنه باید د دې لپاره اقدامات وکړي. ماکرون له ایران سره د اټومي موافقې پر لاسلیکونکو هیوادونو غږ وکړ چې ځان د دې موافقې پر سر د رامنځته شوي کړکېچ په پراختیا کې له ښکېلېدو وساتي او ډله ییز امنیت ته پاملرنه وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم وویل چې غواړي د دې کړکېچ د پراخېدو مخه ونیول شي. هغې زیاته کړه تهران باید دې ته غاړه کېږدي چې په اټومي موافقه کې پاتې کېدل یې په خپله ګټه دي. میرمن مرکل د اروپایي ټولنې سرمشریزې ته وویل چې له ډیپلوماتیکو لارو د دې کړکېچ د حل هڅو ته به دوام ورکړي. پرون د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی او د برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو وویل چې دوی لا هم د ایران د اټومي موافقې ملاتړ کوي خو د ایران ګواښې رد کړ. دوی په یو بیان کې وویل چې د ایران التیماتوم ردوي خو غوښتنې به یې وارزوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بیان په اړه په غبرګون کې وویل چې اروپایي هیوادونه باید د ایران له اټومي موافقې سره سم خپل مکلفیتونه وپیژني او د امریکا له بندیزونو سره سره له ایران سره اقتصادي اړیکې عادي کړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د چهارشنبه په ورځ پر تهران تور ولګاو چې له نړیوالو بډې اخلي. خو ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال پرته له دې چې د ایراني چارواکو وروستیو څرګندونو ته اشاره وکړي وویل دای غواړي چې ایرانی مشران تماس ورسره ونیسي یا زنګ ورته ووهي. په داسې حال کې چې د تهران او واشنگتن په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده، ترامپ څرګنده کړه چې له ایران سره کړکېچ نه غواړي. ښاغلی ترامپ وویل غواړي چې ایران ځواکمن او پیاوړی هیواد وي، ښه اقتصاد ولري او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه کولی شي په خپلو کې یوه مناسبه معامله وکړي.
اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي ګران افغانان دی د روژې په مبارکه میاشت کې سولې ته لاس په دواسي. نصرت الله امندوس له کندهار لیکي موږ له طالبانو څخه په کلکه غواړو چې اور بند وکړي نور د خپل هیواد نه ورانوي دا د ټولو کور دی. عبدالواحد مدقق له لوګره ایران چې وایي افغان کډوال باسي باید افغان حکومت له هرې خوا آمادګي ورته ولري. شفی جان زدران د خوست له نادرشاکوټ ولسوالۍ څخه لیکلي که د انتخاباتو کمپاین پیل سي د خوست د برق پرانستنه به ووسي. او بصیر هیله من له کابله په خپل سیمه کې لیکلي د هیواد ټولو دوکاندارانو څخه هیله کوم چې له انصاف څخه کار واخلي او مواد قیمت خرڅ نه کړي ځکه چې اکثره افغانان بې وزله دي او اقتصادي مشکلات لري. بل دا چې د روژې مبارکه میاشت ده. تاسی ازادي رادیو ته ورجست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز خبرو. د طالبانو او امریکایي هیات د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسید د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې د یوې اونۍ په لړ کې له ایران څخه هیواد ته نږدې 8000 افغانان په جبري ډول ایستل سوي دي. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن د یو ورځنۍ لوبې لپاره د سیالۍ ډګر ته وځي. د فرانسې او جرمني مشران وایي د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر سر د کرکټ د پراخېدو مخه باید ونیول سي. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 8 کسان هغه وخت ووژل سول او 15 نور ټپیان سول چې د بغداد د صدر ښار په یوه مارکیټ کې ځنوژونکي حمله وسوه. په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د متحدانو د بریا څلور اویمه کلیزه پرون په مسکو کې ولمانځل سوه. اته بجې او یو دیرش دقیقې سوی تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې د مزار شریف جوزجان او مزار کابل په لومړی نمبر لویو لارو کې د ناامنیو د زیاتوالي له کبله د سوداګرۍ او پانګونې مخه نیول سوې ده. دوی وایي چې په دغو لارو کې وسلوال مخالفان د تیلو ټانکرې سوځوي او د نورو تجارتي توکو په شوکونه کې هم لاس لري. مجیب رحمان حبیبزی او په دې اړه نور تفصیل.
په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې د مزار شریف جوزجان او مزار کابل په لومړی نمبر لویو لارو کې د ناامنۍ د زیاتوالي له امله د سوداګریزې پانګونې کچه کمه شوې ده. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی آزادي راډیو ته وویل چې د بلخ ولایت په لویو لارو کې د طالبانو د حضور او د سوداګریزو توکو او نفتي موادو د لېږد په کاروانونو د ناپیژنده وسلوالو حملې سبب شوي چې د پانګونې کچه کمه کړي. سمی وویل چې اکثرا له حیرتانه واقعنې تجارتي بنادرو څخه وارد شوي توکي د مزار جوزجان له لویې لارې انتقالي کې چې د نامنۍ له وجې وسلوالو مخالفینو تر اوسه څو لارې سوداګریز توکي تښتولي هم دي. ښاغلی قاسمی زیاته کړه نامنۍ سبب شوي چې د پانګونې کچه کمه شي. د بلخ لویې لارې چې مزار شریف له جوزجان او کابل ولایتونو سره نښلوي د نامنۍ له امله د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره خطرناک دي. عواملي سوداګر د دا ډول ګواښونو له وجې له بهرني هیوادونو څخه د توکو رالېږد کم کړی دی. مسؤولان وایي چې طالبان په ناامنه سیمو کې د سوداګریزو توکو له انتقال څخه باج اخلي. د نفتي توکو او نورو خوراکي اموالو سوداګر هم د مزار جوزجان او مزار کابل په لویو لارو کې د شته نامنیو په اړه اندېښمن دي. د نفتي توکو سوداګر محمد کریم دولت زاده ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د نامنۍ په دلیل د حیرتانه واقعنې بندر ترمنځ په لویې لار د تیلو ټانکرو ته اور ورته کوي او د سوداګریزو توکو په غلا کې هم لاس لري. د سیمې نام نه دي او دا له موږ لپاره ډېر خطرناک دي. له همدې امله موږ نه شو کولای چې خپل مواد انتقال کړو تا د وسلوال ټانکرې سوځوي. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي د دې ولایت په لومړی نمبر لویو لارو کې د نامنۍ په تایید سره وایي چې دوی د مزار جوزجان د لویې لارې د تصفیې په خاطر سبا عملیات پیلوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل په دې اړه وویل
قرار است فردا عملیات در یک استقامت شورای لمبریه که جوزجان مزار شریف آغاز شود.
در مزار جوزجان په لوی لار کې تصفیه عملیات سبا پیلی تر څو سوداګری ستوکي له تهدید څخه مسؤول شي. د سوداګرو اندېښنه پر ځای ده د بلخ په لویو لارو کې مخالفینو فعالیت درلود. موږ په ځینو سیمو کې وسلوال وځپل. یوازې بلخ نه دی چې د وسلوالو مخالفینو فعالیت پکې د پانګونې د کچې د کموالي سبب شوی، بلکې د کندوز، کابل او کابل کندهار په لویو لارو هم د مخالفینو حمله سبب شوی چې د سوداګریزو بنادرو للارې د توکو رالیږد کم شي. طالبانو تر دې مخکې د دوی لخوا له سوداګرو څخه د باج اخیستنې او د نفتي توکو د ټاکرو د سوځولو موضوع رد کړې ده. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدل سي. آیا د چین 5G ټکنالوژي د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي؟ د نړۍ ډیرو هیوادونو د رواني میاشتې په پیل کې پر دې چې 5G ټکنالوژي په مسؤول ډول وکارول سي د خبرو لپاره غونډه وکړه. نور تفصیل له فرشتې جلال زین په یو راپور کې اوري.
په اساس کې 5G د سیاري یا موبایل ټکنالوژي تر ټولو پرمختللی ډول دی. دا ټکنالوژي د خلکو ترمنځ د ارتباط د سرعت لپاره ډیره مهمه بلل کیږي. دا ستمه کېده چې د دې ټکنالوژي په مرسته به په نړۍ کې ارتباط او د معلوماتو تبادله زیاته چټکه او اسانه شي. خو له دې سره د هغو شرکتونو چې له 5G ټکنالوژي کار اخلي قدرت هم زیاتیږي. د بیلګې په ډول پاتام د پرمختللي ارتباطي ټکنالوژي یو لوی شرکت دی. د دې شرکت یو چارواکي زوی مروم د ملکن انسټیټیوټ په نړیوال کانفرنس کې وویل چې په امریکا کې د چین د 5G ټکنالوژي فعالیت یو جدي امنیتي تهدید دی. هغه وویل چې د چین حکومت له موبایل ټکنالوژي یا له سیاري ټکنالوژي د جاسوسۍ او د معلوماتو د راغونډولو لپاره کار اخلي.
هغوی
په دې وسایلو کې چنی او خطرناکې پرزې ځای پر ځای کوي. د بحران په وخت کې ارتباط ورسره ټینګولی سي او که چیرې کړکېچ پیښ سي، چین کولی سي چې ستاسو وسایل په بشپړ ډول فلج کړي یا یې ستاسو د ارتباط شبکې قطع کړي، او دا امریکا ته خطر دی. خو د چین د موبایل ټکنالوژۍ په اړه په یو بل نړیوال کانفرنس کې د چین د خلکو ګوند د سیاسي مشورتي شورا غړي چی هوا تونګ ویلي چې آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي خرد او 5G ټکنالوژي د خلکو د ګټې لپاره ده. دا ټکنالوژي په خلکو کې د جاسوسۍ لپاره نه ده، بلکې د چین له خلکو سره د مرستې لپاره ده چې خپل عواید زیات کړي او د یو پرمختللي ولس برخه شي. خو د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ پر رپورټ کې ویل شوي چې د چین حکومت له موبایل اپلیکیشنونو په شینجینګ کې د خلکو د څارنې لپاره کار اخلي. په شینجینګ کې د چین مسلمانان یوغور اوسي. د چین حکومت پر دې مسلمان اقلیت بندیزونه لګولي، په ډله ییز ډول هغوی نیسي او په داسې ځانګړو کمپونو کې اچوي چې توقیف ځایونو ته ورته دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې حتی د هغوی بایومیټریک معلومات، د ډي این ای معلومات او د وینې د ګروپ د څرنګوالي معلومات هم ثبتیږي. د رپورټ په حواله د چین حکومت حتی د اویغورو د حرکت د څارنې لپاره له دې موبایل یا سیاري ټکنالوژي کار اخلي. زیات امریکایي چارواکي ویره لري چې د چین حکومت حتی شای له چین بهر هم د خلکو د څارنې او د جاسوسۍ لپاره له دې ټکنالوژي کار واخلي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، موږ کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پایله کې په همدې اکله د یوې مور، ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي، او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څېړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، دیغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه یریږي. ورانګه هغه 15 کلن ماشوم ده چې له مور پلار او نور مشرانو څخه کیسو ته خپ دقت سر غوږ نیسي او بیا یې نور همزول ته وایي. مرکه مې ورسره کړې د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي. څو کلن یې؟
15 کلن.
ته اوس دره ته وایې چې قصې چا درته ویلي که نه؟
مور می راته ویلی او بل پلار می راته ویلی نور نری راته ویلی.
دی چی شکسی در تا وی؟
دی باچا.
دی باچا نکل در تا کهی؟ بیا دی تا خوخی گیسی نکل در تا کهی؟ لک که دیر؟
دیر. بیا خوب ما تراسی بیا رو بیدستم.
خا چون را نکلو ندی تا روز زده کری؟
دیر می ندی زده کری.
اوس ما تا کم نکل که ولی سی؟ تی او نکل خورا تا وکا؟
دی باچا لود دیسی دل تا اکسی بیا دغا اکسی وینی نادی مسرودین دست وکم.
مو دی مولا نسرودین وکا؟
وی دغا باغ راسی دا دستی وکی دا وی دستی دستی وکم.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اورېدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپږ کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خوږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطفه هم ورسره مل وي د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې له خوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو ورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونو خستګي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې وکړي نو زه هغه له ځان سره کینوم او د ماشومانو پخوانی قصې بیانوم او ورته د قصې ورته کوم چې ما زوی ته ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نوم رانه کوي چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیوال ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومانو لپاره که چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړي، پلرونو موږ ته نه وای کړي او موږ یې ماشومانو ته ونکو، نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وای. داسې دا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیما هم دی وعده غوسخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تل قصې کولې، خصوصا کله چې تیارې به وا یا برقونه به نه ول. هغه کیسې ما زده کړې دي کور کې مې وړوکی ورور ده، هغه ته کله کله خوانه کیسې ورته کوم او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په هکله ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادوو هلته سمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده، همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي، کله کله د عدل او دې قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم باس چې هلته رامنځته کیږي د ماشوم هغه فکري رغونه ده. ډېر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بېځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکري لوری ته ورک شي. دغه داستانونه چې دي یو خو د ماشوم فکري لوري ته ډېر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي، او بل تر ټولو مهم باس په کې دا ده چې ماشوم مطالعې ته هڅوي. ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کوي، د قلم او کتابچې سره آشنا کوي.
کرس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي؟
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصیحتونو نه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیوه قصه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میږي قصه ده، د کوتر او د چشک قصه دا وسی اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم قصي ویل کی اکثرا یا د لوتون کوم مرغان وی یا د زناور وی یا مثلا د یو دوه ماشومان وی یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وی دغه قصي چې دی ماشوم ذهنیت جوړی ماشوم وفاداری ته چي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر خې غنو کی څنګه د خلکو خبرو منی څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمی بڼه ولري که تفریحي
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمی وي ماشوم نه خوخي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی
ماشوم خپل لوست نشي کوي کراسو د کیسې د ویلو ژبه ته په رقم ژبه باید ویل شي
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه د عامه ژبه د واغه ژبه چې ماشوم پی پويږي یعنی هغه د لوی د پاره نه دی نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم تی خوند واخیستای شي
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډیر تاثیر ولري کله قصې لاخه
راته لشک مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کېدل او د قصې چې دی دا قطن په غټانو تاثیر نشي کوله کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وځه کوي متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لور ورکې بهترینه وسیله چې دا د مطالعه ده د کتابت ده او بل اخره د دغه برخې سره آشنایی ده به له شک چې په کتاب کې څه راشي ماشوم در سره مانی او په ډیر آسانه مانی خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او د سوي کې چې په هغه کې د تعلیمي او تربیتی برخه جوړوي بهترینه مسله چې دا غم ده د ماشوم داستاني ادب ده کیسه‌ایز ادب ده او د ماشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي راتلونکي یا سبا په خطوګه جوړول شي
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی نو ځکه له دې پلوه هم د موضوع څیړو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین نظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي
روپان بدی باور دی چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب په ماشوم کې خلاقیت په ماشوم کې نوښت په ماشوم کې شجاعت په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادی ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپل ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې د شیشکو قصې د ډار قصې د ویرې قصې د پریانو قصې د غرو قصې دغه شیان قصې کوي دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولی چې هغه زړورتوب هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې وکړي
قدرمنو دوستانو په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزي او د هغوی په خوښه کې سی ووروي د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسو تربیه خې چاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور دوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو قدر منوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی خبرونه ته هرکلی کوم په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې ولی په یو شمیر کورونو کې په ګډ ژوند کې تفاهم موجود نه وي.
دغه ښځه د میړه خبره نه مانی، د میړه د ښځې خبره نه مانی، نو همدا وجه ده پوه چې دوی دواړه سره مابین تفاهم ته نه رسي.
د تفاهم نه موجودیت په کورنیو کې کومې ستونزې را پیدا کولی شي؟
د تفاهم نشتون که په لنډو الفاظو کې ووایم کومه اړیکه چې وي هغه له منځه وړي.
او څنګه یوه ښځه او خاوند یا د کورنۍ نور غړي په خپلو کې تفاهم کولی شي؟
چې غواړي تفاهم رسي، توپیرونه او تفاوتونه تحمل کوي. د دغو تفاوتونو د تحمل زغم پیدا کوي په خپله تفاهم به مسکي.
په کور کې د تفاهم په اړه د عام خلکو نظرونه، راپور او په پای کې یو ارواپوه سره مرکه هم لرو. د خبرونه مریم توخی برابر کړي چې زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم.
قدر منو دوستانو، کورنۍ د ټولنې د جوړښت اساسي عنصر دی. یوه سالمه ټولنه د سالمې کورنۍ په ستنو ولاړه ده. که په کورنیو کې تفاهم یا همغږي، مینه، خلوص او یو بل ته احترام موجود وي، نو ښکاره خبره ده چې هغه ټولنه به هم سالمه او له مینې، تفاهم او خلوص څخه ډکه ټولنه وي. په لوستو او پرمختللو کورنیو کې دا هڅه کیږي چې یو بل درک او په هر ډول حالت کې یو بل وزغمي، خو په وروسته پاتې کورنیو کې بیا هر څوک ځان من ګڼي او د دې پر ځای چې یو بل درک یا وزغمي، د تفاهم پر ځای د مقابلې میدان ته سره راوځي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نگاه هغه میرمنه ده چې له خپل خاوند سره همغږي یا تفاهم نه لري. دا چې له کومو ستونزو سره مخ ده نوموړی وایي:
کله چې ما واده وکړه، البته د کورنۍ سره په تفاهم نه وم، نو ډېرې ستونزې مخکې شوې. اوس ما هم چې واده کړی دی، ډېری وخت چې کله زه خپل کور کې د خپل میړه سره ژوند کوم، نو هغه زما ډېرې خبرې نه مني. مثلا ورته وایم چې نن شپه یا کوم محفل ته یا برنامې ته مه ځه، زه کار لرم، ما سره ودرېږه کور کې. نو هغه هېڅکله زما خبره نه مني چې وایي چې نه زه ځم. نو کله چې هغه زما خبره نه مني، زما خو هېڅکله د هغې خبره نه منم، او داسې سر مې ښکته چې خپل کار کوم. خپل منځ کې تفاهم نه لرو، زیاتره وخت زه ورسره جوړ هم نه یم راغلی. تل همداسې هېڅکله مې په تر اوسه پورې چې مې واده کړی، هېڅکله هغه خوشحاله ورځ ما نه ده لیدلې. حتی زموږ په مینه کې هم تفاهم نشته، ځکه چې په واده کې ټول نړین شی همدغه مینه ده.
مېرمن نګا زیاتوي: دی او خاوند یې د ژوند له پایله تر اوسه سره تفاهم نه دی کړی، ځکه یې ژوند تریخ دی. بلخوا د کابل ښار اوسیدونکي نجیبه مرخیل هم د خپلې وې خورلنې کې سره ته کوي چې د ورته ستونزې سره مخ وه.
نو موږ ډېر صمیمي دوستان وو. د ما تر وخت د نامزادي دورې نه شکایت کوه. ما ویل چې دا ځینې ډېر خلک خوشحاله ای، ته ولې شکایت کوې؟ ویل موږ هېڅ شي کې تفاهم نه لرو. زما یو رنګ خوښ شي، کله چې چېرته ځو زه هغه رنګ کالي واغوندم. دا ما ته ویل چې د دې نه بل کچه رنګ نه و چې تا اغوستی. خو دې بېچاره بر وخت شکایت کوه، موږ به مرته عادین یو. موږ به ویل ځنو خو دا نامزادي دوره تر څو چېڅوک نه پېژني په خوی بلد نه شي. نو فرق کوي، بعد له واده نه هم هېڅ همداسې ژوند کې تفاهم نه درلود. دې درس ویلی او تحصیل یې کړی، دې غوښتل چې وظیفه واخلي، خاوند نیویلې ما ته وظیفې دپاره واده در سره نه ده کړی، ته کېنه کور کې ډېر کار ده، همغه چوکې همغه وظیفه کې. نجلۍ ویل چې زما لږ ماشومان خوښېږي، مثلا دوه ماشومان راوړم. او خاوند به ورته ویل چې نه، ته خو په خپل زړه نه یې، د ما زړه ته هر څومره ماشومان مې خوښ دي، همغه نه باید چې راوړم. دې دوه ماشومان هم شو، بیا هم د دې ژوند په تاوتریخوالی تېرېده. یو جنگونه شه او پلار کره انجل کې را آخري مرحله دا شو چې طلاق شي او بل نه جدا شو، د ماشومان ژوند یې خراب.
کله چې ښځه او خاوند ګډ ژوند پیلوي، په کار ده چې په ډیرو مسایلو کې یو بل سره تفاهم وکړي او شته ستونزې په ګډه سره حل کړي. خو دا چې تفاهم نه کیږي، عوامل یې څه دي؟ د لوګر ولایت اوسیدونکی صفی الله په اړه وایي:
چې مثلا دغه ښځه د میړه خبره نه مانی، د میړه د ښځې خبره نه مانی. بعضې مشکلات دي، دغه اقتصادي مشکلات دي. مثلا د ښځې هغه کم خواهشات دا میړه نه شي باغه کولی، لاسته نه شي راوړلی. نو همدا وجه ده پوه شو چې دوی دواړه سره مابین تفاهم ته نه رسېږي، بالاخره د طلاق موضوع منځ ته راځي، دوی دواړه سره بېلېږي. زیاتره په کورنیو کې شته، په کلیو بانډو کې شته، حتی په باسواده کورنیو کې دا خبرې شته پوه شو چې تفاهم سره نه رسېږي او مشکلات جوړوي کورنۍ.
د بغلان ولایت اوسیدونکی محمد صادق وایي: هغوی چې په تفاهم او مشوره ژوند مخکې بیایي، د ژوند خواږه او خوشحالي هم په نصیب کیږي. نوموړی له خپل ژوند څخه راضي ښکاري او وایي:
مخکې له نامزادۍ نه ما هغه پېژندل، زموږ په اصطلاح کلیوال و. په همدې اساس د هغه هم پوره رضا وه او زما هم چې دی خوښ وه. نو په همدې اساس باندې چې دی موږ وغوښتل نامزاد. کله چې موږ وایو چې د یو بل خوښ یو، نو دا پخپله په تفاهم تر ټولو لوی ثبوت دی. له نامزادۍ وروسته هم چې دی بیا موږ یو بل ښه درک کړل، یو بل مو ښه وپېژندل، خوشبخت بدبختانه چې زما خپل مېرمن چې کوم دا هغه هم زده کړې کړې دي، هغه فکر چې کوم دی د دواړو سره یو شان دی، تر ډېره چې دی هم فکر یو، نو دغه هم فکری چې دی زموږ ټولې ستونزې حلوي. د منحص دی او نارینه هغه ماته یو ډول احترام ولري، یا د نارینه چې د ښځو نه کوم توقعات وي هغه ته هغه غاړه کېدي، یا مثلا ښځه چې د یو نارینه نه څه غواړي، فرض مثال کوم څه چې زما خوښېږي، څه ډول لباس وکړم هغه ما سره کار نه لري، یا یو د مثبت نظر یا د ښه والی چې کوم دغه وي هغه یو بل ته ورکوو، خو داسې قاعدګیري نشته. دی نو اوس مو واده کړی دی، بیخي له خپل ژوند خوښ یو. اساسي خبره دا ده چې کله چې درک وشي یا درک موجود وي بیا هیڅ ستونزې نه رامنځته.
په کورنۍ کې تفاهم یا همغږي په ځانګړې توګه د ښځې او خاوند ترمنځ د کور فضا ته باورمندي او نیکمرغي راولي. دا چې نورې کومې ګټې لري، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله حبیب زئی په اړه داسې راته غږېدلی دی.
کله چې په یو کورنۍ کې په تفاهم وي، یا سیمه کې تفاهم وي، یا دوه نفر ترمنځ تفاهم وي، ډېر زیاتې ګټې لري. یوه عمده ګټه خو دا ده چې د کورنۍ ترمنځ د ډپریشن یا په اصطلاح د اضطراب چې ورته وي دغه یو نه وي، تشویش خفګان نه وي، بل خلک اصلي مسؤلیتونو ته متوجه کېږي. ځکه که ته تفاهم په ټولو کارو کې موجود وي نو هغوی خپل اصلي اهدافو ته رسېږي. بل اصلي خبره نو د ماشومانو په روحیه باندې هم ډېر زیات تاثیر لري. ماشومان په ښه شکل سره روزل کېږي. د دوه افرادو ترمنځ که چېرته هغه په یو اداره کې وي، کورنۍ کې وي، یا په ټولنه کې وي، د دوی ترمنځ تفاهم وي، دغه ټول کارونه ډېر په منظم شکل سره مخته ځي. تفاهم ډېر زیات ارزښت لري. او نو دغه تفاهم وجه ده چې که تاسو مونږ په نور ټولنه کې وګورو، لکه په اصطلاح پرمختللو ټولنو کې، هغلته یوازینۍ وجه دغه تفاهم یو بل منل دي.
درنو دوستانو، د تفاهم نه موجودیت په کورنیو کې کوم مشکلات را پیدا کولای شي؟ په همدې اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې تاسو را بولو.
نصیر احمد تو تخیل ما پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ. کله چې د خځې او د خاوند په منځ کې تفاهم نه وي، ډېر مشکلات راځي په کورنۍ کې، جنجالونه په کور کې راځي، او حتی په دې بحث کېږي چې کورنۍ کې یعنی خاوند او ښځه سره جدا شي، مشکلات د ژوند زندگی کې نور هم ایجادي، اولادو تربیه هم ډېره ښه نه وي، او آینده هم ډېره خراب وي د اولادونو، او ټولنې ته هم ستونزې جوړوي.
حلیمه حسوی سایم د دولت کارکونکی. د تفاهم نشتون که په لنډو الفاظ کې ووایم، کومه اړیکه چې وي هغه له منځه وړي. ژوند ټول خوشبختۍ، دوستۍ او ټول هغه ښه ګامونه چې سړی پورته کولی شي سره هغه له
زمانم ارمان دی. زه د یکتت اوسیدونکی. تفاهم چې نه وي، ستونزې ډېرې وي، تکلیفونه ډېر وي. که په کورنۍ ژوند کې هم تفاهم نه وي، د مور او د زوی ترمنځ، د خاوند او میرمنې ترمنځ، نو دا په اړیکو باندې مستقیم اغیزه کولی شي.
زه ګلشاد ما ډوډۍ پخوم په نانوایی کې. زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
عزتمندو دوستانو، دا چې ولې په ځینو کورنیو کې تفاهم نه وي، څنګه باید تفاهم وشي، دا او دې ته ورته نورې پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې استاد او د کورنیو مسایلو له سلاکار پوهنمال استاد شرف الدین عظیمی سره په یوه مرکه کې کړي چې اورېدو ته یې د تاسې پام را اړوم. په ځینې کورنیو کې البته د خاوند او د ښځې ترمنځ تفاهم نه وي، علت په څه کې بولئ تاسې؟
باید یادونه وکړم چې تفاهم په دې معنا چې یعنی څومره یو لوری په بل لوری پوهېږي. زه فکر کوم چې څو علت لري، او علت یې هم له واده نه مخکې ریښې لري. یا هغه میرمن او خاوند چې تفاهم نه سره لري، دوی څو مشکله لري. یو، دوی بلوغ ته نه دي سره رسېدلي، هغه بلوغ ته چې باید رسېدلي وای نه دي رسېدلي. دویم، دوی تناسب نه سره لري، یعنی سره همغږي نه دي. دریم، دوی کورنۍ تربیه له مقابل لوري کورنۍ تربیه سره فرق کوي. څلورم، هغه سلامتی چې باید ولري متاسفانه هغه نه لري، یعنی له جسمي او اروایي اړخه ځینې ستونزې سره لري چې دغه هم د دې لامل ګرځي دوی تفاهم له منځه یوسي. پنځم علت چې زما په نظر د تفاهم د له منځه وړلو علت ګرځېدلی ده، هغه د دوی ترمنځ مینه او علاقه، یعنی معمولا هغه میرمن او خاوند چې مینه او علاقه او بل سره ونلري معمولا تفاهم نه سره لري.
په کار ژوند کې د تفاهم نه موجودیت د کورنۍ په نورو غړو باندې څومره منفي اغېز پرې باسي؟
متاسفانه ډېرې ستونزې پیدا کوي. تر ټولو مهمه مسله او ستونزه دا ده چې تحمل کمیږي، یعنی زغم کمیږي په دې کورنۍ کې، کشمکش ډېریږي، صمیمیت له منځه ځي، محبت له منځه ځي، درناوی له منځه ځي، نزاع پیدا کیږي، درمانده کیږي یو ډول، یعنی ایران پد کی څوکي تزلزل پیدا کوي. دغه خپل سکون او آرامش او خوشحالي خپلو کې نه غواړي. هغه اولادونه چې په دغه کورنۍ کې ژوند کوي دوی معمولا وسواس پیدا کوي، ویره پیدا کوي، اتک وړ وړ ماشومان یا ته د شپې لخوا شبیدري پیدا کوي، ډار پیدا کوي، پر نفس اعتماد له لاسه ورکوي، خلاقیت نسي کولای، نوښت نسي کولای، بې جرأته کیږي، پر ځان باور له لاسه ورکوي، ژور خپګان پیدا کوي، سټرس ورته پیدا کوي.
استاد، مثلا دوه کسو ترمنځ تفاهم موجود نه ده، دلته درېمګړي ته څه پکار دي چې څه وکړي چې دغه دوه کسو ترمنځ تفاهم منځته راوړي؟
متاسفانه په ډیری کورنیو کې کورنۍ پیوست دي چې د دوو نه تفاهم لرونکو انسانانو په منځ کې پیوست دي چې دوی راسي مرسته وکړي. له بد مرغه باید ووایم چې د ډیری ستونزو لامل دوی دي. یعنی زه غواړم دا ووایم چې هر هغه دوه انسانان یا هر هغه خاوند او میرمن چې تفاهم نه سره لري، یو لامل یې دریم لاس هم ده. دریم لاس یا مداخلې یا لاسوهنې یا شیطنتونه دي. لومړی خواهش یا هیله چې دوی نه لرم هغه دا ده چې دوی خپله د یوې ښځې او د یوې مېړه د تفاهم د له منځه وړلو لامل نیسي. او دی ګوري چې څومره دی لامل ده. اول د دا لطف وکړي، بیا یې که ولیدل چې لامل نه ده او کوی سی کومک وکي، بیا د دوړه خواوې واوري. دوړه خواوې د قضاوت کوي نه، طرف نه واقع کیږي. د دوړه خواو په منځ کې د تبیز نه کوي او را دي سي د دوی په منځ کې د سوله وکي، د یو امانتکار، یو صادق او رښتینی انسان پایس او دوی د سره جوړ کړي.
څنګه کوی شو په ګډ ژوند کې البته تفاهم هاي سره وړو؟
زه فکر کوم چې تفاهم یعنی د تفاوتونو د منلو وړتیا ده. چې غواړي تفاهم راسي، توپیرونه او تفاوتونه تحمل کوي. ښځه یو ډول فکر کوي، نر بل ډول فکر کوي، کشر یو ډول فکر کوي، مشر بل ډول فکر کوي، خاري یو ډول فکر کوي، کلیوال بل ډول فکر کوي، لوسته یو ډول فکر کوي، نالوسته بل ډول فکر کوي. دا هغه څه دي چې تفاوتونه ورته وایي. مونږ دته د دوه تفاوتونو د تحمل زغم پیدا کوي په خپل تفاهم به مسکي.
ډیره مننه کوم استاد.
الیکم ژوند دې وسه.
دا هو د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځیدلې وي. تربیه خیچاری.